آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسی د نن اوریدونکو د دې د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه ماشمانی خبرونه پیل سوه. د افغانستان حکومت د عمران خان په څرګندونو سخت اعتراض کړی.
شک مداخله صریح در امور داخلی افغانستان است.
پرته له شک څخه د افغانستان په کورنی چارو کې و بربند لاسوهنه ده.
په کندز کې خلکو د سولې په ملاتړ مظاهره کړي.
عمده شعار داده چې موږ په دولت او د دولت په مخالفینو باندې غږ کوو چې جنگ ته بس وای او سولې ته غاړه کیدی ترڅو یو باعزته او سولامیز افغانستان ولرو.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم او عاشق الله رحیمزوی تاسو ته وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څولند خبرونه اوري. د افغانستان په حق له د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د څرګندونو وروسته د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان 16 فیر ایزار کړی و. د وزارت پیلامی کې ویل شوی دی چې د افغانستان حکومت په دې حق له خپل شدید اعتراضات د پاکستان حکومت ته څرګند کړی دي او د عمران خان خبرې د افغانستان په کورنیو مسایلو کې ښکاره لاسوهنه ګڼلې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو په حق له ویلي و چې زر به په افغانستان کې سوله وشي. عمران خان د باجوړ په سیمه کې غونډه کې ویلي و چې د سولې روان بهیر به په سیمه کې د ثبات، د سوداګرۍ د ښه کېدو او د اقتصادي اسانتیاو سبب شي. عمران خان همدارنګه ویلي و چې په افغانستان کې به یو داسې نوی او ښه حکومت جوړ شي چې د ټولو افغانانو نمایندګي وکړي، جګړه پای ته ورسیږي او سوله راشي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکایي چارواکو سره د افغانستان په حق له غونډه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مارچ په 15مه د لوړ رتبه پوځي، سیاسي او استخباراتي امریکایي چارواکو سره د افغانستان په مسلې غږېدلې. په دې غونډه کې چې څو ساعته په پینټاګان کې روانه وه او مطبوعاتچیان ورته نو بلل شوي، د خارجه وزیر په ګډون ډېرو لوړ رتبه کسانو برخه اخیستې وه. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د راپورټ له قراره چې نن د شنبه په ورځ د هود په 15مه مخبور شوه، ویل شوی دی چې په دې غونډه کې د ټرمپ رسیال مایک پنس، د امریکا د ټولو قواو لوی درسیز جوزف ډنفورد، د امریکا د استخباراتو رئیس جین هاسپل، د امریکا د ملي امنیت د شورا سلاکار جان بولټن او د بارنیو چارو وزیر مایک پمپیو ګډون کړی وو.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر ویلی دی واشنگتن به د جنایي جرمونو د نړیوال محکمې هغو کارکونکو ته اجازه ورنګي چې کوخه کوي په افغانستان او نورو ځایونو کې د امریکایي قواو پر سرغړونو تحقیقات وکړي. نړیوال محکمې درخواست کړی و چې څارنوالان پر هغو جرمونو څېړنه کوي چې ممکن امریکایي پوځیان په افغانستان کې کړی وي. فلسطینیانو هم په همدې محکمې کې د اسرایلو پر ضد دعوا کړې ده. د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي دی چې امریکا لا لوړاندې د جرمونو د نړیوال محکمې د ځینو مامورینو پر وړاندې اقدام کړی.
د شمالي کوریا د بارنیو چارو وزارت ویلي دی چې رهبر کیم جونګ اون به ډیر زر د ډیپلوماټیکو خبرو د دوام او د راکټونو د ازمیخ په حق له خپل فیصله واوروي. د چین دولتي تلویزیون نن په پیونګیانګ کې لمیشتو خارجي ډیپلوماټانو سره د شمالي کوریا د بارنیو چارو د وزارت د مرستیال د هو سو چون د مجلس خبر خپور کړی دی. د مقام د غونډې برخوالو ته ویلي دي چې شمالي کوریا اوس د امریکا سره د خبرو د دوام نیت نه لري، مګر دا چې امریکا ځینې اقدامات وکړي. د شمالي کوریا دغه ډیپلومات زیاته کړې ده چې په ویتنام کې د امریکا د جمهور رئیس سره د کیم د مجلس د ناکامېدو له امله خوشی نه ده.
په نیوزیلند کې 28 کلن برنټن هریسن ټیران چې پرونی په دوه مسجدونو په بریدونو کې 940 کسان ووژل، نن محکمې ته حاضر شو. محکمې په دې سپین پوستي ملت پال د قطر تور ولګوه. ټیران چې د زندانیانو سپین کالی اغوستي ول، د محکمې د حکم د اعلان پر وخت هیڅ ډول احساسات ونه خودل. برید کوونکی د استرالیا اوسیدونکی دی. د نیوزیلند صدر اعظم پرونی بریدونه د هیواد په تاریخ کې تر ټولو تیاري ورځې وګڼلې.
د عراق په شمال کې د ترکیې دوه عسكر په عملیاتو کې وژل شوی او اته تن نور ټپي شوی دي. د ترکیې د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل دي چې په عملیاتو کې شپږ وسوال وژل شوی دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویل دي چې د عراق په سرحدي سیمو کې د پی کی کی وسوالو ډله لمنځوړي او پاوزه په منظم ډول د هغوی په مرکزونو هوایی بمباری کوي. ترکیه، اروپایي اتحاد او امریکا پی کی کی تروریستي ډله ګڼي.
په فرانسې کې هغو کسانو یو ځل بیا مظاهره پیل کړې دي چې زیړ وسکټونه اغوندي او د حکومت د مالیو په اصلاحاتي پروګرام انتقادونه کوي. د خبر تفصیل د مینه سادات ناوړی.
په فرانسه کې پولیسو نن په یوه نخته کې د ژیړ واسکټونو اغوستونکو په مظاهره چیانو اوښکې بهونکي ګاز وپاشه او په لسګونو مظاهره چیانې ونیول. مظاهره چیانو په سوداګرۍ کې د جمهور رئیس ایمانول مکرون د نویو اصلاحاتو په ضد راټول شوي وو. مظاهره چیانو په پولیسو د تیګو وارونه کول او په سړک کې اورونه بل کړي وو چې په نتیجه کې یو موټر وسوځېده. د الیاس اوینیو په ښارونو کې پولیسو په خلکو اوبه وپاشلې او دیش تنه یې ونیول. د بهرنیو چارو وزیر کریستوف ویل بدماشان غواړي په مظاهره چانو کې نفوذ وکړي او د نه منلو بریدونه تر سره کړي. هغه په ټویټر کې ولیکل، دلته هیڅ شک نشته چې مظاهره چیان غواړي چې په پاریس کې خشونت او هرج و مرج جوړ کړي. مظاهره چیان تقریبا څلور میاشتې کېږي چې د مالی د لوړېدو د کبله مظاهرې کوي او ژمنه یې کړې چې نورې مظاهرې به نه کوي.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. روسیا وایي د امریکا، کاناډا او اروپایي اتحاد لخوا پرې تازه بندیزونو ته حتمان ځواب وایي. دغه بندیزونه په روسیې په دې خطر ولګېدل چې په 2013 کال کې د یوکراین په درې کښتیو برید وکړ او هم یې د کریمیا سیمه د ځان سره وتړله. د امریکا د خزانې وزارت ویلي دي چې تازه بندیزونه په شپږو روسي اتباعو او اتو ادارو لګېدلي دي چې په یوکراین په تیرې کولو کې لاس لري.
د ایتوپیا هوایی شرکت ویلی دی چې تقریبا شپږ میاشتې وخت نیسی چې په الوتکې کې د وژل شو ټولو 155 کسانو د ډی این ای معلومات معاینات بشپړ شي. دغه شرکت پلان لري چې سبا په پایتخت ادیس ابابا کې په ملي کلیسا کې ځانګړي مراسم جوړ کړي او د وژل شوو مسافرو کورنیو ته به یو کیلوګرام خاوره ورکړي. دا شرکت به همدارنګه په دوه هفتو کې د وژل شوو کسانو کورنیو ته نقد پیسې او د مرګ د تایید لپاره اسناد هم ورکړي.
د چین په شمال کې ځمکه خویدلې ده او کسان پکې وژل شوي دي. سلګونه پولیس د وروژنې عمله او د روغتیايي چارو مسؤلین د چین شمال ته رسیدلي دي چې د ژغورنې په چارو کې مرسته وکړي. تر اوسه د وو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ شوی او دیارلس بهتره کړي. د ځمکې خویدنې په پیښه کې ګڼ شمېر کورونه تباه شوي دي. او وروستی خبر دا چې د افغانستان او آیرلند د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د ټیسټ په دویمه ورځ افغانستان د آیرلند نه 160 منډې وړاندې دی. آیرلند په خپل لومړني نوبت کې 102 او افغانستان بیا 314 منډې کړې دي. آیرلند په خپل دویم نوبت کې تر اوسه 22 منډې کړې دي او یوازې یو لوبغاړی سوځېدلی دی. د افغانستان لپاره د توپ وهنې په برخه کې رحمت شاه اتنوي، حشمت الله شاهدي 16 او د لوبډلې کپتان اصغر افغان 16 منډې کړې دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 FM 100.15.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان چاردافیر نن د خارجه وزارت غوښتي او د صدر اعظم عمران خان پر څرګندونې اعتراض کړی دی. عمران خان ویلي چې په افغانستان کې به ژر نوی حکومت جوړ سي. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د نوي افغان حکومت د جوړېدو په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان روسي سرګندونو ته تند خبرګون ښودلی او پر دغه سرګندونو د اعتراض لپاره نن د شنبې په ورځ په کابل کې د پاکستان شارجه پیر د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښت. د بهرنیو چارو وزارت وایي صغبت الله احمدي امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې د ښاغلي عمران خان د جمعې د ورځې سرګندونې د افغانستان په چارو کې د پاکستان بربنده مداخله وګڼله.
بدون شک مداخله صریح در امور داخلي افغانستان است.
پرته له شک څخه دا د افغانستان په کورنیو چارو او بربنده لاسوهنه ده. نن موږ د پاکستان د سفارت شازدافیر د بهرنیو چارو وزارت ته غوښتیو. د افغانستان د اسلامي جمهوریت سخت اعتراض مورته سرګند کړ. پرته له شک څخه دا د وی بربنده مداخله نمونه ده.
نمونه ای بارز از مداخله آشکار است.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون د جمعې په ورځ د افغانستان په سرحد کې د باجوړ قبایلی سیمې څخه د لیدنې پر مهال یو غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې سولې ټینګېدل په سیمه کې د ثبات سوداګرۍ ښه کېدو او اقتصادي ودې په برخه کې مهم وګڼل او ویل چې د طالبانو سره خبرې به په افغانستان کې په نږدې راتلونکي کې د سولې د ټینګېدو سبب شي. ښاغلی عمران خان ویل چې په افغانستان کې به یو ښه حکومت رامنځته شي، داسې یو حکومت چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي، جګړه پای ته رسیږي او په هغه ځای کې به سوله رامنځته شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي وایي چې دا جنگ باید یو ورځ پای ته ورسیږي، خو د افغان حکومت دپاره د نظام دوام یو اصل دی.
افغانستان دارای قانون اساسی هست،
افغانستان اساسی قانون لري، موږ هم د جګړې د پای ته رسیدلو طرفدار یو، او دا چې طالبان بل اخر د افغانستان اسلامي جمهوریت لا اساس سره مخامخ خبرو ته چمتو شي، دا د خلکو او د افغانستان د دولت غوښتنه ده.
دوم به دولت افغانستان
د افغانستان د سیاسي چارو کارپو نصر الله سانګزه د سید اعظم عمران خان د جمعې ورځې سرګندونی د افغانستان په چارو کې لاس وهنه ګڼي. ښاغلی سانګزه د امریکا او طالبان د اساسو ترمنځ په دوحه کې په خبرو کې د پاکستان رول ته په کتنې وایي چې د سید اعظم عمران خان سرګندونی هم په دغه خبرو کې د پاکستان د دغه رول سره تړاو لري.
عمران خان دا ښیي چې پاکستان د افغانستان په قضیه کې اصلي بازیګر ده، او له دا ادرس نه یو ډول غواړي چې د دغه مذاکراتو په اصطلاح فاتح پاکستان ومني. بله مسله دا ده چې احتمال لري چې د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د نوي حکومت په جوړښت باندې ځینې توافقات رامنځته شوي وي. په دې توګه پاکستانیان غواړي بیا هم ځان په دې کې مطرح کړي، یو ډول د طالبانو د ویان په عنوان دې مسلې تلسیم کړي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو دغه استاد وایي چې پاکستان یو ډول رواني جګړې لپاره هم دغه سي مسلې مطرح کوي. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان بیا د عمران خان دغه سرګندونو په اړه وایي چې په امریکا کې د سفر په مهال د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب روسي سرګندونو ته په پام لرلې ممکن نړیواله ټولنه په سر کې د امریکا متحده ایالات د وسلوالو طالبان سره د پخلاینې او په یو نظام کې د هغوی د اساسو شاملولو په برخه کې د موقت حکومت د جوړېدو په وړاندیز هم غور کړی وي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب په امریکا کې په خپلو روسي سرګندونو کې د قطر په پایتخت دوحه کې د طالبانو سره د امریکا د سولې پر روانو خبرو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې تورن کې چې افغان حکومت سړی تکي او له حکومت څخه د مشروعیت د اخیستلو او طالبانو ته د مشروعیت د ورکولو په لټه کې دی. د ښاغلي محب دغه سرګندونو ته د امریکا بهرنی چارو وزارت تند غبرګون ښودلی، او د ښاغلي محب د دغه سرګندونو په اړه یې د سپینوي لپاره هغه د بهرنی چارو وزارت ته ورغوښتی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار د پنج شنبې په ورځ په واشنگتن کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د سولې په خبرو سخت اعتراض کړی دی. حمدالله محبو ویل چې د سولې لپاره د امریکا خاص استازی خپله شخصي ګټې پایلي پالی. د سیاسي چارو مبصرونو د دغه لوړ رتبه چارواکي د سرګندونو په باره کې بیلابیل نظرونه بیان کړي دي. نور تفصیل زموږ د خبریال حکمت سروش په رپورټ کې واوري.
زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د واک ترلاسه کولو په لټه دی. په واشنگتن کې د افغان چارواکي جنجال پارونکي سرګندونی د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت څنډې کولو او مشروعیت اخیستلو تورن کړ. د ښاغلي محب په باور خلیلزاد طالبانو ته مشروعیت ورکوي او له طالبانو سره په خبرو کې له افغان حکومت سره مشوره نه کیږي. اجرایه رئیس نستویلی چې افغان چارواکي باید د افغانستان د مخکښ همکار هیواد پاړه په خپل څرګندونو کې له دقت کار واخلي.
روابط ما با همکارای بین المللی ایجاب دقت و توجه بیشتر در افراز نظرها میکنه، چون یک طرف قضیه واضح است که یکی از مهمترین همکارای بین المللی ما ایالات متحده امریکا است.
یو شمیر سیاسی شنونکي وایي چې ښاغلی محب باید داسې سرګندونې نه وای کړي چې د امریکا مخالفت وپاروي او د افغانستان د سولې پروسه لا پیچلې کړي.
د حکومت د مسولیت په بنیاد باندې دوی باید د سولې پروسه کې د محرک لولو وي. متاسفانه بعض چارواکي شته دي چې ځان ورته خوندینه ښکاري په سولې مسله کې، یو تخریبي رول ادا کوي. حکومت نشي کولای چې په یو وخت کې څلورو جبهو کې جګړه وکړي، د طالب سره په جګړه دی، د نورو تروریستي ډلو سره په جګړه دی، د افغانستان د سیاسي اپوزیشن سره په جګړه ده. که په یوه وخت کې د امریکا سره په مخالفت باندې وغه داس مخالفت باندې مخامخ شي، فکر کوم چې د سولې پروسه پیچلې کول شي، د سولې معاملې وګدول شي او قیمت لوړول شي.
خود نورو په باور بیا ښاغلی محب د افغانانو او افغان حکومت اندیشنې له امریکایي چارواکو او خلکو سره شریک کړي. دغه سیاسي شنونکي وایي دا د افغان حکومت حق دی چې خپل ملي ګټو ته تر هر څه لومړیتوب ورکړي.
دا هغه څه و چې په خوا هم د ملګرو ملتونو همدارنګه د متحده ایالاتونو سره شریک شوی دی، اما یوازنی فرق دا و چې دا ځلې ښاغلی محب دا خبرنگارانو ته خبریالانو ته وکړي.
افغان حکومت او سیاستوالو په واره د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د بندو دروازو شاته د سولې د روانو مذاکراتو په اړه اندېښنې شوډلې. د دوی په خبره د دغو مذاکراتو جزئیات باید روښانه او له دوی سره شریک سي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، هغه ژورنالیست چې ناپیژندل سو وسلوالو پرون په خوست کې ډزې پر کړې او په روغتون کې مړ سو نن خاورو ته وسپارل سو. حکومتي چارواکو ویلي چې د هغه په قتل پسې پلټنې پیل کړې دي. په دې باره کې ابراهیم رحیمی له خوست څخه رپورټ لري.
ژورنالیست سلطان محمود خیرخوا چې د جمعې په ورځ غرمه مهال د خوست ښار په لویدیځه څنډه کې ناپیژندو وسلوالو ویشتلی او سخت ټپي شوی و، پرون ماخوستانی په روغتون کې سا ورکړه. د هغه جنازه نن شنبه د مندوزۍ ولسوالۍ په ډډوالو سیمه کې په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شوه. د ده د جنازې په مراسمو کې پر سلګونو نورو خلکو سربیره خبریالانو او یو شمېر دولتي ملکي چارواکو هم ګډون کړی و. د هغه زوی محمد الیاس خیرخوا وایي چې دوی له چا سره شخصي دښمني نه لري.
نو مو چا موږ څه ګواښ کړی دی او د تاسو خپله پوهېږئ چې د کړنې تاسو ته معلومې دي چې د یوازې د خورانو غریبانو ته مرستې رسول دی. یو آزاد ژورنالیست په توګه او د خلکو د خیرخوا په توګه یعنې دوی د قومونو د تاریخ د راژوندي کولو په خاطر، د خلکو کلتور وړاندې کولو په خاطر کارونه کول.
شپېته کلن سلطان محمود خیرخوا د شاوخوا 18 کلونو راهیسې د خوست په یو شمېر سیمه ییزو رسنیو کې د خبریال او ممثل په توګه دنده ترسره کوله. هغه اوس مهال د ژمن په نوم له یوه خصوصي تلویزیون سره کار کاوه. د هغه نږدې ملګری او د شیخ زید پوهنتون استاد فرید الله قربان وایي چې خیرخوا به له بېوزله او بې سرپرسته کورنیو سره مرکې کولې او هغوی ته به یې د تلویزیون له لارې د لاسنیوي لپاره مرستې راجلبولې.
د دې تر څنګ هغه ډېر یو ستر مبارز انسان و، همیشه په ملي مسایلو کې، په هغو مسایلو کې چې د پښتنو اړوندي، مثلا په وروستیو کې دغه د منظور پښتون یا د پښتنو د ژغورنې په مسلو کې دی ډېر بارز و. په مظاهرو کې به یې ګډون کوو. په ټوله کې هغه د ویښولو یو فکر و. زموږ غوښتنه دا ده چې ځوانان او په ټوله کې پښتانه به د ده فکر تعقیب کړي.
تر اوسه د دې خبریال د وژلو مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو حکومتي چارواکو ویلي چې پولیسو د هغه د وژونکو په نیولو پسې پلټنې پیل کړې. دا په روانه یوه اونۍ کې دویم ژورنالیست چې د وسلوالو له لورې په نښه کېږي. څو ورځې مخکې د هلمند یو خبریال هم په یوه بمي چاودنه کې ټپي شوی و. د معلوماتو له مخې په روان میلادي کال کې تر دې مهاله درې افغان خبریالان د نصرګندو وسلوالو له لورې وژل شوي. تېر میلادي کال په افغانستان کې 18 تنه خبریالان وژل شوي وو. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه دا امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د هلمند د سولې ولسی حرکت د تورخم په شار کې لاریون کړي او د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه دي چې باید پر کونړ او ننګرهار د توغندیو بریدونه بند کړي او د افغانستان په داخلي چارو کې د مداخلې څخه لاس واخلي. په دې باره کې خبریال ذبیح الله غازی رپورټ را لېږلی.
له هلمند د راپیل شوي سولې ولسی حرکت غړي د لسګونو ځایي خلکو او قومي مشرانو په ملتیا د ننګرهار تورخم ته ورغلي. هلته د پاکستانی حکومت په ضد شعارونه ورکړي او وایي هغه غاړه د ډیورن کرښې ته څیرمه د ننګرهار او کونړ ولسوالیو پر توغندیو نیولي.
د راکټي بریدونه کېږي په افغان خاورې ته په غیر قانوني ډول باندې وسلوال راپورې وځي. دلته زموږ ماشومان، کونډې، رنډې، زموږ امنیتي ځواکونه وژني. په دې په خاطر باندې نن د سولې ولسی د مومندو شنوارو لسونه تورخم ته راغلي دي ترڅو د پاکستان له حکومت اخواته د پاکستان د میشتو لسونو نه د پښتنو نه غواړو چې نور په افغان خاوره باندې د توغندۍ وبریدونو مخه ونیسي.
دوی د لر او بریو افغان شوارونو بدرګه کول او ویل د پاکستان حکومت دی د افغانستان د جګړې تودولو چاره پریدي. لارون کون کله نړیوالی ټولنې سره سره د پاکستان په ولسم غاغو کې چې د هغه غاړې پر حکومت فشار راوړي.
نړیوال ټولنا لکه څنګه چې دا کوئی د یو ماده دا چې یو حکومت د بل حکومت په داخلي او خارجي شارو کې مداخله نشي کولای، دغه حق ته په احترام سره د پاکستان باندې فشار راوړي تر څو د افغان دولت په مراده کې مداخله ونه کړي.
دوی له طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی او په وطن د روانې جګړې ختمېدو ته په یو غوڅه حل لاره کار وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په افغانستان کې صرافانو د جنایي پیښو په تیره بیا د یو صراف د لور مهسا د قتل د غندلو لپاره مظاهره کړې او د اختطاف چانو د اعدام غوښتنه یې کړې. د بل خوا د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مهسا دوسیه یې بشپړه کړې او ژر به صرافانو ته د ښه امنیت ډاډ ورکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په رپورټ کې واوري.
د افغانستان صرافان وروستیو جنایي پیښو په ځانګړې توګه د صرافانو او د دوی د کورنیو د غړو اختطاف سخت اندېښمن کړي او له حکومت غواړي چې په دې برخه کې جدي پام وکړي. دوی د شنبې په ورځ د یو صراف د لور مهسا د قتل په غبرګون کې کاري اعتصاب وکړ او د عدالت غوښتونکي سول. د افغانستان د صرافانو د اتحادیې رئیس حاجي میر افغان صافي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په کابل ښار کې د یو صراف د وړې لور مهسا قتل سخت اندېښمن کړي او له حکومت غواړي چې دغه قاتلین ژر اعدام کړي.
زمونږ ملانه اعتصاب په ټول افغانستان کې کاربندیزو صرافانو اعتصاب وکړ، هغه کار ونه کړ چې دا د مهسا قاتلین چې گرفتار دي هر څه عاجل اعدام شي او د مهسا غوندې نور منګلارو مثال چې هغه هم په دولت سره بندیان دي هغه باید اعدام شي.
ښاغلی صافي وای چې لاتیرو درې میاشتو راهیسې په افغانستان کې اختطافونه زیات شوي چې یوازې د صرافانو د اختطاف لس قضیې لرو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې دو تنو اختطافچیانو په کابل ښار کې د یو لاس فروش صراف وړه لور مهسا د پیسو لپاره اختطاف کړه او وروسته یې په بېرحمه توګه ووژله. د مهسا قاتلین د امنیتي ځواکونو له لورې ونیول سول او په خپل جرم یې اعتراف وکړ چې مهسا یې د پیسو لپاره اختطاف کړي او وروسته یې وژلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په یو بله ورته پیښه کې څه موده وړاندې د یو ملي سوداګر زوی عباسین زازای د کابل په کاتیناو سیمه کې اختطاف سوی و او وروسته اختطافچیانو هغه وژلی و. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مهسا دوسیه یې بشپړه کړې او په عین حال کې د صرافانو او سوداګرو د ښه امنیت د خوندیتوب په هدف د زیاتو هڅو او خبر ورکوي. د دغه وزارت د ویندو د دفتر سرپرست نصرت رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي د مهسا دوسیه نهایي سوي په راتلونکو 24 ساعتونو کې به لویې څارنوالۍ ته وسپارل سي. د کورنیو چارو وزارت د صرافانو د امنیت په برخه کې ټولو اړوندو کشفي عملیاتي او استخباراتي ارګانونو ته جدي هدایت ورکړی. هغه شمېر اختطافچیان چې د قانون له منګولو څخه اوس هم لرې واوسي هغوی ژر ونیسي او قانون ته وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې د صرافانو د اتحادیې رئیس وایي که حکومت د دوی امنیت ته جدي پام ونه کړي او ستونزې ورحل نه کړي صرافان به په پراخو اعتراضونو لاس پورې کړي او مجبور به سي چې خپله پانګه له افغانستانه وباسي څو دوی او کورنۍ یې په امن کې ژوند وکړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
درنو اوریدونکو، هغه بریدګر چې په نیوزیلند کې په جماعت کې په لمونځ کوونکو ډزې کړې نن رسمان په قتل تورن سو. د نړۍ ډیرو هیوادونو پر جماعت برید غندلې دي. په دې باره کې پام وکړئ رپورټ ته.
په هغه تصویرو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوي تورن کس په موټر کې ټوپک لسان سره لري. د نیوزیلند پولیسو قاتل برونتون تارن د استرالیا اوسیدونکی بللای دی. د نیوزیلند د پولیسو مشر مایک بوش وایي
یو شلکلن هلک د دغو وژنو په تور نیول شوی دی او سبب د کرایس چرچ په محکمې کې حاضر شي. درې نور کسان مو هم نیولي دي. مونږ به ولرو چې د دغو دریو کسانو څخه یو ممکن یوازې په دې پیښه کې موجود وو او شاید له پیښې سره یې هیڅ تړاو ونه لري، خو په دې پیښه کې د دوو نورو کسانو د ښکېلتیا په اړه تحقیقات روان دي.
د پولیس کمشنر ویل چې په نیوزیلند یا استرالیا کې هیڅ اداره د دې کسانو په اړه د مخه معلومات نه درلودل. د نیوزیلند صدراعظم جاسند آردن ویل چې دې برید په نیوزیلند کې ساری نه درلود.
Many of those who will have been directly affected by the shooting
dere haga kasan che po mustaqim dawal pa de pesha ki wishtal si wa mumkin mahajir wa dui new zealand khpal ta to bita kali wa aw da dui kordi هغوی زموږ یوه برخه دي، نه هغه کسان چې زموږ په وړاندې د تشدد او تاوتریخوالي څخه کار اخلي. دا ډول کسان په نیوزیلند کې هیڅ ځای نه لري. دا شان بې ساري تاوتریخوالي او توندلاري په نیوزیلند کې ځای نسی درلودلی.
تر پیښې وروسته په نیوزیلند کې امنیتي تدابیر سخت شوي او ټولو جوماتونو ته امر شوی چې خپلې دروازې وتړي. محمد جمعه چې د پیښې عیني شاهد دی او د پیښې له سیمې څخه په تیښته بریالی شوی دی داسې وایي.
هغه زما مخې ته تیر شو. ما ورته وویل چې ته څه کوې. هغه راته ښه وکتل، څه یې راته ونه ویل. په ډزو یې شروع وکړه، زه وتښتېدلم. تر هغه وروسته بریدګر دننه ولاړ او په ټولو باندې ډزې وکړې او ټول یې ووژل. یو شمېر خلک نشول او یو شمېر ټپیان شول.
پولیس وایي چې په دې پیښه کې 40 کسان ټپیان شوي دي او د یو شمېر ټپیانو حالت نازک ښودل شوی دی. برید داسې مهال شوی چې د بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډله هم د جمعې لمانځه لپاره جومات ته د تګ په حال کې وه، خو دوی د پیښې له سیمې څخه خوندي ځای ته لرې کړای شول او د دوی د کرکټ درېیمه لوبه تر پیښې وروسته لغوه اعلان شوه.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
اوس هم د څو مهمو خبرونو لنډیز اورئ. د ایتوپیا هوایي شرکت وایي تقریبا شپږ میاشتې وخت نیسي چې په الوتکه کې د وژل شوو ټولو 1500 کسانو د ډي این ای معاینات بشپړ شي. دغه شرکت پلان لري چې سبا په پایتخت ادیس ابابا کې په ملي کلیسا کې ځانګړي مراسم جوړ کړي او د وژل شوو مسافرو کورنۍ ته یو یو کیلوګرام خاوره ورکړي. د عراق په شمال کې دوه ترکی عسکر په عملیاتو کې وژل شوي دي او اته نور ټپي دي. د ترکیې د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوي دي چې په عملیاتو کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي دي چې د عراق په سرحدي سیمو کې د پی کی کی وسلوال ډله له منځه وړي او پوځ په منظم ډول د هغوی په مرکزونو هوایي بمباري کوي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی د هیواد رهبر کیم جونګ اون بعد ډیر زر د ډیپلوماټیکو خبرو د دوام او د راکټونو د ازمایښت په اړه خپل فیصله واوروي. د چین دولتي تلویزیون نن په پیونګ یانګ کې لمیشتو بهرنیو ډیپلوماټانو سره د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال چو سون هون د مجلس خبر خپور کړی. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د امریکایي چارواکو سره د افغانستان په اړه غونډه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ټرمپ د مارچ په 15مه د جګپوړو پوځي، سیاسي او استخباراتي امریکایي چارواکو سره د افغانستان د مسلې په اړه خبرې کړې دي. په دغه غونډه کې چې څو ساعته په پینټاګان کې روانه وه او مطبوعات ورته اجازه نه درلوده، د خارجه وزیر په ګډون ډیرو جګپوړو کسانو پکې برخه اخیستې وه. د پی خبر ایجنس رپورټ له قراره چې نن د شنبه پر ورځ د کپ پر 15مه خبر شوی، پکې ویل شوی دی چې په دې غونډه کې د ټرمپ مرستیال مایک پینس، د امریکا د ټولو قواوو لوی درسیز جوزف ډانفورد، د امریکا د استخباراتو مشر جینا هاسپل، د امریکا د ملي امنیت د شورا سلاکار جان بولټن او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم ګډون کړی و. د افغانستان په حق له د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د څرګندونو نو وروسته د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان شاه ظفیر اظهار کړی دی. د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د افغانستان حکومت په دې حق له خپل شدید اعتراضات د پاکستان حکومت ته څرګند کړی دي او د عمران خان خبرې د افغانستان په کورنیو مسایلو کې ښکاره لاسوهنه ګڼلې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ته اساسو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو په حق له ویلي و چې زر به په افغانستان کې سوله وشي. عمران خان ویلي ول په افغانستان کې به داسې نوی او ښه حکومت جوړ شي چې د ټولو افغانانو نمائندګي وکړي، جګړه پای ته ورسیږي او سوله راشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دی چې واشنگټن به د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې هغو کارکونکو ته اجازه ورنکړي چې کوښښ کوي په افغانستان او نورو ځایونو کې د امریکایي قواوو پر سرغړونو تحقیقات وکړي. نړیوال محکمې درخواست کړی چې څارنوالۍ پر هغو جرمونو څېړنه کوي چې ممکن امریکایي پوځیانو په افغانستان کې کړي وي. په نیوزیلند کې 28 کلن برنټن هریسن تهران چې پرون یې په دوه مسجدونو کې په بریدونو کې 9 کسان وژلي ول، نن محکمې ته حاضر شو. محکمې په دې سپین پوستي ملت پال د قتل تور ولګوه. تهران چې د زندانیانو سپین کالي اغوستي ول، د محکمې د حکم د اعلان پر وخت هیڅ ډول احساسات ونه ښودل. او وروستی خبر دا چې روسیه وایي د امریکا، کاناډا او اروپایي اتحاد لخوا پرې تازه بندیزونو ته حتمی ځواب وایي. دغه بندیزونه په روسیې په دې خاطر ولګېدل چې په 2013 کال کې د یوکراین په درې کښتیو برید وکړ او هم یې د کریمیا سیمه د ځان سره وده.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې اوري او تاسو کولی شئ چې زموږ خپرونې د امریکا ژغ په ویب سایټ او د فیسبوک له لارې کتلی او لوستلی شئ. تر بیا مو پر خدای سپارم.